ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಅಸ್ಸಲಾಮು ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ ನಂದನ ಹೆವರಸ್ ವಸರಾಶ್ ಪಾಡಸ್ತಮ್ ಖಾಲ್ ದ ದಿಸಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಶ್ತಿ ವಿಶ್ತಮ ನೇಠದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೆ ವಕ್ಷವೇ ದೇ ದಿಶ್ಬೇ ನಹಪ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಕಿ ದಿಯತ್ನಿಮಿ ಪ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ ಕಿ ದೌರತಿಯ ಓಲಸ್ ಬಜೆ ಶವಿದಿ ದ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ಲಂಡು ಖಬ್ರುನು ಪ ಬರ್ಖ ಕೆ ಲಾವಲ್ ಸರ್ಟಕೆ
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې پر جوړېدو سختې نیوکې کړې او د اعتراض په څرګندونو سره ویلي دي چې چین، روسیه او پاکستان باید په دې اړه بشپړ وضاحت وړاندې کړي. په ولسي جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر عبدالقدیر وایي
دوی دوی په خپل منځ کې سره سلا مشورې کوي، د افغانستان په اړه باندې خبرې کوي. دا نه په ډیپلوماسۍ کې راځي، نه په دوستۍ کې راځي، نه په سیاست کې راځي. دا یو ماشومانه حرکت ده.
مطبوعاتی رپورټونه وايي خیبر پښتونخوا وزیر اعلی به د چین سرخار بیجینګ کې سی پیک په اړه په غونډه کې برخه اخلي. د پښتنو د حقونو د پاره کارکونکو کې سید عالم محسود وايي دغه غونډه کې د ګډون نه کمی ګټې نشي ترلاسه کېده.
دوی وایي چې ګنې مونږ به خلکو ته دا وایو چې مونږ په صوبه کې تاسو ته دومره کارونه په کاریډور کې وګټل. مونږ په دې سلسله کې د دوی سره میټینګ کړی هم دی، ورته ویلي هم دي چې دا غلطي ونه کړي.
او داعش په عراق او سوریا کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې یې له لاسه وتلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو د غونډې پر جوړېدو سختې نیوکې کړې او د اعتراض په څرګندونو سره یې ویلي دي چې چین، روسیه او پاکستان باید په دې اړه بشپړ وضاحت وړاندې کړي. د افغانستان د نړیوالو مسایلو سیاسي څېړونکي او د هیواد د پارلمان یو شمېر غړي د افغانستان په اړه په مسکو کې د روسیې، پاکستان او چین لخوا جوړې شوې غونډې ته د شک په سترګه ګوري او پر وینا یې د مسکو غونډه د افغانستان پر چارو کې د سیمې د هیوادونو ښکاره لاسوهنه ده. همدارنګه عام افغانان هم د مسکو د غونډې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي روسیه، پاکستان او چین د افغانستان د ستونزې د زیاتېدو لپاره پر یوې نوې معاملې باندې کار کوي.
د پاکستان چین اقتصادي راهداري یا سی پیک په سربا په 23 دسمبر بیجینګ کې غونډه کیږي. په خنغواړم په سربا په 1 دسمبر په بیجینګ کې غونډه کیږي. په دغه غونډه کې برخه اخیستو د پاره په لاول ځل باندې خیبر پښتونخوا نمائندګي د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک کوي او رپورټونه وايي وزیر اعلی خټک به نه یوازې د 400 مردان د ریلوي لاین بلکې د دیر چترال د سړک منصوبه هم د سی پیک برخه جوړولو خواست کوي. خو د سیړنکارانو په نظر کې وزیر اعلی به په دې کې کامیاب نه شي چې د سی پیک په منصوبه کې د خپلې صوبې حق خوندي کړي.
د ترکیې لخوا د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې افغان سوداګرو ته د ویزې ورکولو مرکز پرانستل شو. د افغانستان د سوداګرو ټولنې د هغه هیواد په سویل کې افغان سوداګرو ته د ترکیې د ویزې ورکولو د مرکز له پرانستلو څخه هرکلی وکړ او د سوداګرو د ستونزو په هوارېدو کې ګټور ګام وباله.
د پاکستان مرکزی حکومت څو ورځې وړاندې ویلي وو د قبایلي علاقو نه به کور شوي ټول خلک به د 1 دسمبر پورې خپلو علاقو ته واپس ولېږلی شي. خو په دې لړ کې تازه رپورټونه وایي چې د وزیرستان هغه سیمې چېرته چې واوري شوي هلته کې د کډوالو د واپسۍ سلسله د مارچ پورې ځنډول شوې. بلخوا د خیبر ایجنسۍ د تیرا خلکو او ملکانانو په خپلو سیمو کې د بې دریغه د ځنګلاتو وهلو پر ضد احتجاج کړی.
داعش په عراق او سوریه کې له ځپل کېدو وروسته یو ځل بیا هڅه کوي ځینې هغه سیمې بیرته ونیسي چې د تیرو میاشتو په ترڅ کې یې له لاسه وتلې وې. په دې وروستیو اونیو کې د داعش نږدې 4000 کسانو د سوریې په مرکزي لرغوني ښار پالمیرا باندې بهرنوونکي توګه یرغل کړی او د ښار زیاتې برخې نیولې دي. داعش په عراق کې د انبار د ښار یو شمېر برخې هم بیرته نیولې دي.
په عراق کې د یوې خبریالې د لټون د پاره حکومتي پلټنې روانې دي. افرا شوقي القیسی د ګل په ورځ بغداد کې د خپل کور نه وسلوالو تښتولې وه. د خپل اغوانه لږ مخکې هغې خپل یو مسمون کې د عراق په داخله وزارت ډېرې نیوکې کړې دي. د مقامي خبریالانو یوې ټولنې تر مخه 8 وسلوال القیسی د خپل کور نه تښتولې چې دوی وایي د عراق امنیتي ځواکونه دي.
ترکیه د هغو 9 پولیس افسرانو محاکمه پیل کړه څوک چې د جولای په ناکامه کودتا کې په لاس ترلودلو تورن شوي وه. په دغې کودتا کې 270 کسان هم وژل شوي وه. که چیرې دغه پولیس مجرم وپیژندل شي نو 1 تنو ته به یې د عمر قید سزا ورکړل شي.
تازه رپورټونه وایي اسرائیل د هغه 12 ملکونو سره سفارتي مراسم ځنډولي چا چې غربي غاړه کې د اسرائیلي آبادکاري پر ضد د ملګري ملتونو سیکیورټي کونسل کې رای ورکړې وه. اسرائیل د امریکا په دې فیصله هم سختې نیوکې جاري ساتلې چې وایي د ملګري ملتونو سیکیورټي کونسل کې به د اسرائیلي آبادکاري قرارداد نه ویټو کوي. د واشنگټن دپاره د اسرائیل سفیر رون ډرمر د اوباما په انتظامیه تور لګولې د اسرائیل پر ضد د مخالفینو اتحاد جوړ کړی.
د روسي د دفاع وزارت وای د هغه غورځیدل پوجي مسافرون کې الوتکه د معلوماتو د ثبت کولو باکسي مندلې چې څورزي وړاندې په تور بهیره کې غورځیدل و په دغه الوتکه کې ټول 22 پاره کسان وژل شوی و.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا د ریډیو د ګران اوریدونکو وخت شوه دی د بلډیو پروګرام او د بلډیو پروګرام په نننۍ برخه کې به خبرې ترې کیږي د پښتنو د اصل نسل په حواله سره. کوربه دی پیروز خان.
ډیر زیات مننه سمین حسن او مجاهد جواد. ګران اوریدونکو احترامونه سلامونه، ستړي مشي، په خیر راغلی. نن زمونږ موضوع به پکې یو خاص دا هم وی چې زمون په ملمنو کې ډاکټر رفیع الله خان صاحب یو آرټیکل لیکلی دی چې هغه په انګریزي ژبه کې خور شوی دی په مطبوعاتو کې، په میډیا کې، او هغه هم د آرکیالوجي سره تعلق دی، د خبرې جنسي پکې په خصوصي توګه ذکر دی، د اسلام آباد د بعض سیمو ذکر دی، د دغه زړو آثارو د لرغونو آثارو ذکر دی، د هغې د ساتنې دې ته د چونکې د قبایلي سیمو قانون حیثیت بدل دی د پښتونخوا نه د نور ملک ته برخو نه سیمو نه، نو هلته کې د دغه لرغونو آثار حفاظت په دې باندې به هم خبرې ترې کوو. د دې سره سم په څنګ کې وسره دا خبره به هم کوو چې پاکستان حکومت دا پلان لري په قبایلي سیمو کې چې کوم قدرتي معدنیات دي د هغې د راویستلو، د هغې د لټولو او د هغې نه د کار اخیستلو یو پلان لري، او په دغه باندې د افغانستان د حکومت خپلې نیوکې دي، وایي چې د ډیورند د کرښې سره دغه چې کومې زیرمې دي یا ډیپازټس دي، کومې شتمنۍ دي، دی وایي چې پاکستان به دغې ته پرېنږدي، دی ځکه دغه د ډیورند کرښه چې ده د لانجمنه ده. دا باندې به هم خبرې ترې کوو، او د دې سره سره د پښتنو په تیره خبرونه کې چې موږ سوالي پښتنو ته چې نن کم د کم په صورتحال کې دي، کم حالاتو سره مخ دي، د دې به په حل باندې هم خبرې ترې کوو. پښتانه به څه کوي زمون سره زمون په میلمنو کې دوه میلمانه فلال سره مرګري شوي دي. د کابل نه زمون سره د زمونږ مشر دانشور لیکوال تاریخ ویونکې تاریخ لیکونکې تاریخ خودونکې هم اوس دا دی چې حبیب الله رفیع صاحب زمونږ سره ملګری شوی دی، په لرغونو آثارو باندې هم ډیر ژور سټڈی لري، مطالعه لري. حبیب الله رفیع صاحب ستړي مشې، په خیر راغلی. وعلیکم السلام. زمونږ سره زمونږ د نوی کول نماینده دانشور او تاریخ خودونکې تاریخ ویونکې په لرغونو آثارو باندې د خپل پی ایچ ڈی را ډاکټریټ ته ډاکټر رفیع الله خان صاحب ملګری شوی دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب په خیر راغلی، ستړي مشئ. ډاکټر صاحب زما غږ درځي؟ د ډاکټر صاحب غږ خو ماته نه راځي. څنګه چې ډاکټر صاحب مونږ سره رابطه وشي، نو ډاکټر صاحب زما غږ درځي تاسو ته؟ دغه ټلیفون زما خیلی بیا چې څنګه ټلیفون دغې ولګي، نو زمونږ همکاره کوشش کوي، ځکه چې دا موضوع نن مونږ د دغه آرټیکل نه شروع کوو، په دغه آرټیکل سره سره بیا. ډاکټر صاحب زما غږ درځي؟ هغه ایکو کیږي، هغه چې باید کټ کوي او بیا ملاو کوي. ابو الله رفیع صاحب زما غږ خو تاسو درځي کنه؟
مهرباني، ستاسو غږ
راځي. نو
او برق سپتم انتظار یو څنګه چې د برق سپ ټلیفون ولګینو ان شاء الله هغه هم ځان سره په خبرونه کې ملګری کو. خو د ډاکټر رفیع الله خان سیب یو ډیر خپل آرټیکل لیکلی دی که تاسو د نظر به یا تیر شوی یا نه، نو هغه سره نن خبرې کوو چې په دغه لرغونو آثارو باندې دی، خو د دې سره تړلې د قبایلي سیمو د چې کوم نظام دی، د دې د حیثیت دی، ورسره د ډیورن کرخه ده، د ډیورن په کرخه سره د دې لرغونو آثارو سره سره دغلته نور قدرتي معدنیات چې دي هغه ډیر زیات دي. نو په دغه باندې به هم خبرې کوو، خبرې اترې کوو، ځکه چې د افغانستان د حکومت پې خپل نظر هم ویلی دی. زموږ سره ډاکټر رفیع الله خان صاحب زما غږ درځي؟ برق صاحب د ټلیفون کوشش کوو چې څنګه را سره ملګری شي، هغې ته په خیر علی وایو. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، ما په شروع کې د ذکر ستاسو را دی آرټیکل وکړو، تاسو په دې کې چې کوم لیکنه مو کړې ده، په دې کې تاسو وایئ چې د سلو نه زیات دغلته په خیبر ایجنسۍ کې داسې ادا آثار جي هغه کندرات چې دي آثار هغه راوتلي دي، او بیا تاسو د دې سره په ترڅ کې د اسلام آباد د دغسې مو ذکر هم کړی دی. خو د دې د ساتنې سره سره تاسو د دغې قبایلي سیمې قانوني حیثیت، آئینی حیثیت د پاکستان په چوکاټ کې هم په دې کې څېړلې دی، او د هغې دپاره مو هغه چې کوم مشورې مو ورکړې دي دا مو هم ویلې دي چې څنګه دا د سیمې څنګه چې د هغې غوښتنه ده د پښتونخوا سره شریکې شي، نو د پښتونخوا چې کوم د دوی د دغه اکت دی یا کوم قانون دی د آثارو د ساتلو د لرغونو آثارو، هغه به هم دغلته عملي شي. خو تاسو په دې آرټیکل باندې لاول خپل نظر واچوئ، تاسو ته زمونږ اوریدونکو ته د کوم نظر نه دا وړاندې کول غواړی، او بیا په دغه خپل چې سم لیکلي دي په دې باندې به خبرې ترې وکړو، بیا به د دغې نور ته دې سره تړلې چې څه دي هغې ته هم راشو.
دا اصل کې تو دې چې کوم پخواني آثار دي، نو دې ته په انګریزي کې زمونږ اوریدونکو ته پته هم وي چې دغه آرکیولوجي ورته وایي، مونږ ورته لرغوني آثار په دې پروګرام کې وایو یا آثار قدیمه ورته هم وایي، او دا یو مضمون دی په دغه کې زمونږ چې کوم علمي پروګرام دی، او د دې چې کوم دغه شوی دی ایولوشن یا ارتقا شوی دی، نو هغې تقریبا دغه تاریخ چې کوم دا زیاتو نه زیات د 200 کالو پورې رسیږي، کله چې یورپ والا په ټوله دنیا کښې یا په دې دوه غټو غټو دغه چې خواره شو بری اعظمونو کښې په افریقا کښې او په یورپ کښې، نو هغو د دې خلکو د تاریخونو د دې چې کوم ادب او د هغې د دې چې کوم روایتي او پخواني قانونونو او د هغې ټولو مطالعه شروع کړه، خپلې څېړنې شروع کړې، نو په دغې کښې چې کوم دی ډېر زیات داسې کتابونه وو پخواني چې د هغې ژبې چې کوم وي هغه علمي ژبې شوې، خو هغه نور د معاشرې او د ټولنو ژبې نه وي پاتې شوې، نو د هغې د ترجمو په صورت کښې داسې نوي نوي حقایق مخې ته راغلل چې بیا دغه چې کوم د یورپ دا پوهانو او دغه په دې کښې زیات چې کوم دی نو دغه تحقیق کوونکي او استادان وغیرہ پروفیسران دا پکې وو، خو د دې نه علاوه چې کوم د هغې چې کوم پولیټیکل دغه منتظمین وو سیاسي چې هغو ځای په ځای خواره پراته وو، نو هغو پکې هم او د آرمی کسانو پکې ډېر زیات یو خپل کردار ادا کړو، او په دغه زړو کتابونو کښې چې کوم معلومات وو چې د هغې په دغه موجوده وخت کښې چې کوم دی په 19 او د 20 صدۍ په اوایلو کښې پته نه لګېدله، نو هغو بیا خپل داسې تحقیقونه شروع کړل چې اوس د دغه سیزونو د دغه معلوماتو مونږ ته سماجي آثار په نظر را ځي که نه را ځي چې په دې کتابونو کښې لیکلې شوي دي. نو په دې کښې دغه ورو ورو دا تحقیق او څېړنه چې کوم وه، نو دا د آرکیالوجي یا د آثار قدیمه چې کوم علم دی نو په دې کښې را بدله شوه، او په شروع کښې دا یو بس هم د خلکو د مفاد د دلچسپۍ چې د چاو په دې سیزونو کښې دلچسپي وه په تاریخ کښې یا په کنډراتو آثارو کښې یا په پوهانو قانونونو کښې نو یا په ادب کښې، نو هغو بس د خپلې دلچسپۍ د وجې نه چې کوم دی دا کار شروع کړی وو، خو بیا ورو ورو دا د یو ساینس یا د یو علمي مضمون په طور باندې مخې ته راغی، او دغه د دلچسپي خبره چې په مواسطه کې په دې فیس کې په دې کې ورته انټیکوئریانیزم وایي، یعنی د زړو سیزنو دغه راغونډول او دا غي چې کوم دغه سیړنه د خپل یو خاص نقطه نظر د خپل دلچسپي د وجې نه، نو دغه د دغه زیواغ سلو ارکیالوجي او ارکیالوجي د ساينس په تور مخه ترارله، نو په دې کې کوم دې ډیر زیات کتابونه او پوخانی د تطابق کې مونږ چې د چین د کوم زائرین یادو چې هغه د پاکستان، هندستان او افغانستان طرف ته راغلي، هغه کې د هیوان سانګ نوم ډیر مشهور دی، د فاهیان نوم پکې مشهور دی، نو دغه په اطلس د نولسمې صدۍ په دې نیمایي کې دغه ټول کتابونه د دغه نه د چاینا چاینیز ژبې نه په یورپي ژبو کې ترجمه شو، او دا غیر په نتیجه کې بیا ډیر هغه چې کوم د بود مت او دا غیر علاوه د دې معاشري د دې د باغي لګ ډیر کده حکم رانانو په حواله خبرې کړې و د جبو د لګ ډیر د کلتور په حواله، نو دا کتابونه چې کوم دې ټولو چې کوم دې هغه راهنمایي او تر زمونږه د آثار او د علم طرف ته او دا یو ډیر په خیدم راغی مخې ته. په دې کې خبره دا و چې واز دا حسین پندانو چې کوم آثار چې کوم دي، کوم بلډینګونه چې کوم دي، کوم سکه چې کوم دي، د کوم قانون خاصه چې کوم دي، چې هغه ختم شي او ټول ډیر زیات چې کوم دي هغه د کندرا ته په شکل کې هم ډیر زیات ډوب شي او په ځمکه کې ودان نه خو ډیر زیات چې کوم دي هغه خو د پورا هره پوری چې کوم دي نو هغه هغه وجود لرلو، او ته چې هغه دې ته چې موږ چورته کوم لیوینګ کلچر وایو، نو هغه ژوندې کلچر نه و، خو د تیر وخت د ماضی سره د تیر وخت سره تعلق لرلو، نو په دې حواله باندې د خلکو د حافظې نه هغه سینه د هغه سره تړلې چې کوم ډېر سکتی وي د هغه نمونه چې کوم، نو دا ټول خلکو د میموري یا حافظې نه وتلي وو، نو په دې حواله باندې د علم چې ورو ورو مخې ته راغی د مختلف یا غوزان ته میتادالوجي یا څه داسې څه
طریقه کار
او ته جو جی جی چې دا غي په نتیجه کې ډیر زیات ځایونه هغه دوباره کوم دی دا غي هغه نمونه معلوم فل او دا غي سره چې کوم تړلې یو څه لیکلې تاریخ او هغه به معلوم شو. په دې کې د ټول نه اهم مثال چې کوم دی نو زما تاسو ته دا غدر کوم د ټکسلا چې دا ټکسلا د نن چې نن سبا په ټول دنیا کې خور دی هر سړی چې دنیا ټکسلا پنو او د لوکل خلک هم کې دي، بار خلک هم کې دي، خو دا نوم چې کوم دی نو دا د کوم چې یوناني ژبه ده دا غي څه کې دي، او په دې ته بسان فکرت او پالي او دلته چې کوم د لوکل ژبه وي نو هغه کې دي تا تکشا سیلا یا تکا سیلا وایلو، او د دې چې کوم دغه یو ورجنو په یوناني کې نو هغه تک سلا وو، یا دا و شو چې دا تک سلا د خلکو د حافظې نه وتلی و، دا په تقریبا د نولسمې صدۍ په نیمایي کې کوم چې زموږ په آرکیالوجي کې یو ډېر غټ پوهان دی سر الیگزینډر کنینګم، هغه چې خپل کوم دغه مجرمنټ کوم موازنه کوم څېړنه وکړه، نو دا دې په نتیجه کې هغه په دې ویلي یا دا واجی چې کوم وخت دی باندې هغه دا سجست له دا رای ورکړه چې پوخانې ټکسلا چې په کتابونو کې موږ سر ذکر میلاویږي دا علاقه ده. دې دغه د دې سرسې مجموعي نوم نه و، خو د شا ډېری په نوم باندې یو سرسې دی په دې دا خرکپ او سرڅوک وغیره دا ټول سیزونه و، نو سې مجموعي غټ نوم نه و د دې ټولې علاقې په دغه دور کې د نولسمه صدۍ کې. نو بیا دا ټکسلا چې هغه دا رای ورکړه بیا نورو پوهانو کې هم خپل چې کوم دی نظرونه خپل څېړنې داسې نه وکړو، په دې باندې اتفاق راغی چې او زموږ چې تور کم انفارمیشن دي او د هغې چې کومه یو کریټیکل څېړنه ده نو هغه موږ په دې نتیجه رسوي چې او دا علاقه چې کومه ده نو دا پخوانۍ یا د کتابونو دغه ټکسلا یا تکشاسیلا ده، نو په دې حواله باندې دا علم داسې راتلو په دې کې چې کوم دی د کودای دا کار شروع یو خو عامې سروې کېدلې چې په لپاسه په ځمکه باندې کوم بلډینګونه وو، نو هغه ټول هغه چې کوم دی ډاکومېنټ شو کوم چې دغه وو د کندراتو د ټول دغه ډاکومېنټېشن وشو او دغه سره تړلي دغه د لیکلې تاریخ څېړنې وشوې چې دا کومه علاقه ده، دا نه ده لکه اوډیانا په خپل اوډیانا د سواد بونیر وغیرہ د چترال پورې دی علاقې ته چې کوم کلچر دلته پاتې شوی دی او دا علاقه د اوډیانا ویلی شوی دی، نو دا اوډیانا خو هم د دې دور کې کوم دی څنګه چې ټکسلا دوباره راځوندې شو، نو دا شانې د اوډیانا دا قصته کمدان او دام د خلکو د حسیبی نه وتی وا او دا دوباره سره دا شانی د ګندارا دا یا بشمره نور زوینه دي اوس په یو طرف دا کېدل خو په بل طرف ته چې کوم دی خاص کر دو شلمې صدی په شروع کې چې کوم دی هغه نه مخکې لګ لګ او په دې په شروع کې بیا ډېر په سیستمیټک طریقه باندې چې کوم دی دا کودائن ور سره هم شروع شوي د سروې سره سره کودائن شروع شوي چې په هغې کښې ډېرې علاقې په خیبر پښتونخوا کښې لکه دغه چې کومه دا د بالاحصار چې کوم دی چارسده کښې که نه او دا تخبایي چې کومه ده د دې نه علاوه دا بېشماره نور ډېر ځایونه دي دا ټول د دې کودائنې وشوي او سروې خو تقریبا هر ځای کښې وشي ځکه په 1924 کښې مونږ ته پته ده چې سر اورل ساین چې کوم دی هغه د ټول سواد ریاست د کوم چې دا تاڼه بد خېله ده او د هغې نه علاوه د شنډپار او د بومیر دا یو مکمله سروې هغه وخته ده. په دې حساب باندې ډېر نور داسې خلک تلي راغلي دي سروې شوي دي خو اسکویشن یا کودایانې په دې دور کښې هم ډېر په سیستمېټک طریقه باندې وشوي او ډېره په دغه دور چې خپل په دغه تناظر کښې ورته منظور وو نو یو ډېره ډیولپ او میچور میتډالوجي یا طریقې هغوی اختیار کړې وي اگر چې هغه کښې نن سبا چې ورمنګور وو نن سبا نقطې نظره نو کمزورۍ پکښې ډېرې راغلي دي. اوس په دې کښې داسې وشو چې یو خوا خو دا کار کېدلو خو بل خوا چې کوم دی خبره خو یوازې دا نه وه چې تاسو کودایانې وکوي او چې کوم په دې کښې دننه آثار دي یا دغه انټیکویټیز دي او پخواني سیزونې دي دا را وباسئ ځکه چې دې سره خو په ارکیالوجي کښې مونږ وایو چې کودایي چې کومه ده نو دا تباهي ده کودایي خو تا مطلب په ځمکه کښې دننه چې کوم سیزونه محسوس پراته دي نو هغه دې وران کړه که نه اوس د دې ورانولو دپاره چې کوم دی څته چې بیا مونږ په اردو کښې چې ورته تلافي وایي چې ډېر شي تلافي هغه مونږ په ځای کوو نو هغې دپاره بیا د دې صحیح انتظام چې کوم دی هغه لازمي شو یو خوا خو ټیک شو دا زمونږ ضرورت دی چې مونږ به دا کنو د دې نه مونږ دا آثار را وباسو مونږ به یې څېړنې کوو مونږ به یې سټډي کوو مونږ به یې مطالعه کوو تاریخ به چې معلوموو کلتور به چې معلوموو خو په بل طرف ته د دې چې حفاظت چې دا محسوس شي او دا لکه د کودایۍ په نتیجه کښې دا تباه نه شي نو دا سوچ چې کوم وو دا هم د وخت سره سره را پیدا شو او دا میچور شو ډېر زیات یو پوره خپل دغه ته را ورسېدلو هغه اختتام خو ورته مونږ نه شو ویلی خو بیا هم هغه چې کوم میچوریټي ده نو هغې په صورت کښې مطلب په شلمه صدۍ کښې خاص کر دا را په نولسمه صدۍ کښې مونږ سره یو څو داسې قانونونه انګرېزانو جوړ کړو چې هغه د آثارو د خوندي کولو یا د محسوس کولو دپاره ډېر اهم ګڼلی کېږي لکه په 1810 کښې 1810 کښې چې کوم دی د بنګال ریګولیشن په نوم باندې داسې یو لنډ غوندې قانون جوړ کړی شو چې په هغې کښې ډېر زیات خو د ارکیالوجي یا د آثارو خبرې نه وې خو کوم چې دا سیمپل بیا د عبادت ځاغونه وو او بعضې داسې نور بلډینګونه نو د هغې کم از کم څه لږې ډېرې خبرې په کښې داسې وې یاره هغه دا خپل وخت په دغه کښې تناظر کښې که مونږ وګورو نو د حفاظت لپاره یو ډېر ښه اقدام وو بیا به 1810 او په 1912 کښې د مدراس ریګولیشن په نوم باندې بل یو داسې دغه راغللو ریګولیشن راغی چې هغې هم د دې حفاظت خبرې وکړې او په دې دور کښې د ټول نه اهم په 1800 او په شپږ دېرشم دغه درې شپېته کښې 1800 او درې شپېته کښې یو ډېر اهم په دې انټیکویټیز سره باندې یو ایکټ راغی چې په هغې کښې مذهبي کیسې هم وې خو د هغې نه علاوه چې په ځمکه کښې دننه کوم سیزونه وو د هغې ډېر تفصیل په کښې وو خو دغه بیا هم په خپل ځای ټیک خو انګرېزانو بیا دغه چې کوم دی هغه ختم کړو ځکه چې په دې خیال ته په یورپ کښې هغو ته ښه مظاهرې او څه داسې شکایتونه او څه داسې دغه شروع شوي د هغې وجه دا وه چې په دې کښې د دې دلته چې کوم عبادت ګاهونه وو نو د هغې د حفاظت خبره وه په کښې نو هلته چې کوم مشنریز وو نو مشنریز د دې خبرې سره اتفاق نه کولو چې یاره دا دې تاسو د نورو مذهبونو چې کوم عبادت ګاهونه دي دغه دي د هغې د ډونیشنز او د هغې د چې کوم انډومنټس دي دغه ورته کېږي چې کومې پیسې دي یا کوم لینډ ځمکې دي
ها یا فند ورته جوړ شي یا یو
فند بالکل نو په دی حوالہ دا سر نور وجوهات سره سره یو پکې نمشنری دا پروګرام نو هغه اکټ هغه ختم کو خو بیا هم په اتلس سوا او په دوه کم اتیا کې هغه یو بل ډیر اهم اکټ یا قانون جوړ کو چې هغه ته ټریجر پروف اکټ وایي لکه هغه په ځمکه کې دانا نه د پیسو په صورت کې د سرو په صورت کې د بوت په صورت کې هر څه کې نو په دغه حواله باندې قانون او چې هغه ډېر تفصیل غواړي هغه کې خدمت نه غواړم او بهرحال په اتلس سوا او په پنځه اتیا ایم کې او بیا په اته اتیا ایم کې یو دوه لس واړه واړه چې کوم دی حکمونه نور راغلل چې په هغې کې د ارکیالوجي ذکر هم ورسره وشو دا ټول څیزونه راتلل ارکیالوجي دپاره دوی دلته یو اداره هم قایمه کړې وه د اټاره سوه کاسټ نه هغې ډېر زورور کار کولو د ارکیالوجیکل سروې او آف انډیا په نوم باندې د هغې به خپل دا ریسرچرنل وه هغه ډېره محکمه نوره به ورسره هم وه خو د هغې مطلب بیا هم کله به داسې سټډي سنسلایت شه کله به سنسلایت شه کله به د یو ډایرکټر جنرل د خپل څه انصاف کو یا دلچسپي وه د هغې مطابق به یې په هغو بل به بل کولو نو کمزوري پکې ډېره وه خو په 1899 کې چې کله لارډ کرزن راغی د وایسرای په طور باندې نو هغه خو په یو کومه پدې کې د نو د هغه د فارن یا خارجه پالیسۍ په طور باندې چې هغه ډېر یو مضبوط سړی و او ډېر یو مضبوطه پالیسۍ لرله خاص کر د روس په حواله باندې او داسې په نورو ډېرو سیزونو کې د ایران په حواله باندې هغه سره تړلې یو زمونږ سوې اهم دغه دا دی چې دا هم د هغه په دور کې جوړه شوه هغه ټایم چې کوم صوبه سرحد دا په 1901 کې د لاکرزن په دور کې دغه صوبه چې کومه ده نو دا جوړه شوه ځکه د دغې نه مخکې دا د پنجابي سوه خو لاکرزن داسې وکړو چې هغه د کلچر او د سیولایزیشن په حواله د هغه یو ډېر مضبوط نظر لرلو هغه چې انډیا ته څنګه راغی نو هغه دا ټول هر څه وزټ کړو او بیا په مختلفو سوسایټیانو مخې ته هغه تصویرونه هم وکړو او هغه دا کار وکړو چې هغه دغه ارکیالوجیکل سروې آف انډیا ته ډېر مضبوط بنیادونه ورکړو او په 1902 کې هغه چې کوم ډېر یو مشهور ډایرکټر جنرل د بهر نه راوستو ډېر ځوان کس او په ګریک په ګریس کې هغه چې کوم ډېر ارکیالوجي علم حاصل کړی وو سر جان مارشل هغه په 1902 کې راغی او د 1928 پورې هغه د دې چې کومه اداره وه د دې هډ پاتې شو د بیا ریټایر شو د هغه نمبر چې کوم دی څلور ډایرکټر جنرل بیا راغلي دي د 1944 پورې چې په هغې کې دوه انډین او دوه انګریزان وو په 1944 کې اهم دغه دا وشوه واقعه دا وشوه چې سر مارټیمر ویلر چې کوم دی دا راغی د ډایرکټر جنرل په طور باندې او هغه دلته چونکې د پارتیشن دور وو نو انګریزان هم پوه وو نو هغه دلته چې کوم دی لوکل خلک ټرین کول شروع کړو په ټیکسلا کې خاص کر ټیکسلا کې موږ سکول ورته وایي په دې کې هغه ډېر خلک ټرین کوي چې وایي چې موږ پاکستان مشهور چې کوم ارکیالوجیست احمد حسن دانی هغه پکې هم شامل او نور پکې ډېر شیکسانو د انډیا د طرف نه نو د دې په نتیجه کې چې کوم دی کله چې انګریزان لاړل نو دلته خپوره هدا پورې د ارکیالوجي لوکل بنیادونه ورته هغه ورکړي خو د دې نظر بیا واپس زما 1904 ته په 1904 کې لارډ کرزن او جان مارشل داسې کار وکړ چې یو ډېر مضبوط او جامع قانون د ارکیالوجي او د آثار قدیمه په حواله باندې پیش کړو هغه بلو او بیا منظور شو اکټ جوړ شو او هغه نوم دی انشنت مونومنټ پریزرویشن اکټ 1904 په دې کې تقریبا درې څلور سیزونه ډېر اهم وو یو دا چې د ارکیالوجي چې کوم آثار دي کما چې د دې انټیکوټیز چې هغه موږ له یو ځای نه بل ځای ته وړې شو نو دا به د ملک نه بهر نه وځي دا به په دې هندوستان نه بهر نه وځي دې نه مخکې داسې څه قانون په دې دغه کې نه وو او ډېر زیات څه کوم آثار ټول اکثر بهر تللي دي دویم په کې دا چې موږ اکسکیویشن کوو دریم په ګډاو چې موږ به کنزرویشن کوو مطلب چې کم بلډینګونه چې کوم دي هغه په استحال کې دي خراب حالت کې دي نو هغه موږ د مخکې چې کوم نور د هغه نقصان کې دي ورانی دي خرابې دي نو دا به موږ محسوس کوو د دې لپاره بیا یو ډېر مضبوط پروګرام ولاغو سره چې هغه د دې کنزرویشن د دې حفاظت د دې ریسټوریشن چې کوم دی دا به په کم ساينټیفیک بنیادونو باندې موږ کوو. اوس په دې کې دا وشو چې په دغه حساب باندې یو بل اهم کار دی دا وکړو، ویل چې یوازې دا نه چې دا آثار چې کوم دي دا به د ملک نه بهر نه ځي، بلکې په کومو علاقو کې چې آثار راوځي نو هغه کې به هغه علاقه کې به هغې ته سایټ میوزیم یو کانسپټ راغی مخې ته چې په هغه علاقه کې به خپل یو میوزیم جوړي او د هغې آثار چې کوم دي نو به په هغه علاقه کې موږ محسوس کوو. ځکه چې دا مونږ سره سره پیښور نه ویسو دلی ته یا کلکتې ته، دا خو مونږ چونکې په خپله چې کوم دی دا بعضې آثار چې کوم دي چې کوم مونږ وړې راوړی شو، نو که دا سره سره مونږ د دې سټرکچر چې کوم دي یا د دې بلډنګونو نه چې کوم راوتي دي، که دا د هغې سره هغه نږدې مونږ محفوظ نه کړو او لرې ویسو نو د دې ریکول به مشکل شي، ځکه چې دا خو چې کوم میننګ یا کومه معنا لري نو دا د دغه بلډنګونو په کانټکس کې لري. په دې وجه باندې هغه چیرې دا د پوهانو لپاره یا بیا د ویزیټر، ځکه دا لوکل خلکو یو حق هم دی چې د هغې چې کوم کلچر دی، د هغې چې کوم کلچر دی، کوم آثار دي، چې هغه هم د هغو ته اکسپټیبل وي چې هغه اینی ټایم هغه ګوري کتی شي او ورته پراته وي. نو که څوک د ریسرچ په طور یا د ویزیټ په طور د بهر نه راځي، راتلی شي هغه دې راځي، خو لوکل خلک به د دې حق نه چې کوم دی نه محروم شي. نو په دې اړه باندې دغه د سایټ میوزیم کانسپټ راغی چې په هغې کې زمونږ سره د پېښور میوزیم چې نن سبا کوم دی، د شیخ سلام میوزیم چې کوم دی، نو دا پیور دی چې کوم دی د دې سر جان مارشل په دور کې جوړ شوی دی، او دغه شی چې کوم دی په سوات کې هم نن سبا ډېر مضبوط دی، دغه چې کوم د سوات میوزیم دی د والي سوات کلي په دور کې جوړ شوی دی. نو دا درې څلور قسم څیزونه داسې وشو، او د 1904 د دې قانون تر چې کوم دی د ارکیالوجي دغه یو ماته چې کوم د 1810 نه مال دغه ریګولیشن شروع کړه، نو دغه یو ارتقایي عمل نه پیریدلو کې دلو، او په 1904 کې دومره یو جامع دغه راغلو دغه قانون جوړ شو چې هغه په نتیجه کې تقریبا د ارکیالوجي د حفاظت چې کوم یو سوچو نو هغه ته ډېره عملي جامه واغوندول شوه او ډېر زیات فائدہ وکړه. تقریبا ځکه چې په یورپ کې د دې خلاف خاص کر ډېر زیات شر و شور جوړ شو چې تاسو د انډیا د طرف نه چې کوم دی دا آثار تلل بند کړل، نو د دې سره به زموږ تحقیقونه چې کوم دی هغه به متاثر شي، او په چونکې په یورپ کې او په ویسټ کې چې کوم دی عالمان خلک دي، هغه پوهان دي، نو تاسو دغه خلکو ته چې کوم دی په تحقیق کې او په دې کې دغه خندونو ورزول سبارل، بیا هم جان مارشل او ډاکټر جان ته هم هغه په دې باندې ډېر واضح استان لرلو، او هغه د دې شنو باندې وکړل. نو دغه شانې چې کله په ټایم په ټایم پکې هغه واړو واړو ترمیمونه هم شوي، لکه په 1932 کې کوم دی دا یو ترمیم شو چې تر دغه ټایم پورې ټول آرکیالوجي چې کومونه دا د آرکیالوجیکل سروې اف انډیا په دغه کې خو داخله پورې وه، خو بهرحال ټول کار ټول ریسرچونه تحقیقونه به هغوی کول. خو په دغه ټایم کې یو ترمیم داسې وشو چې کن یونیورسټانې د انډیا او که د بهر نه داسې ادارې وي چې هغه دلته تحقیق کول غواړي، سروې کول غواړي، یا بیا چې کوم دی دغه کول غواړي، کودیانې کول غواړي، نو آرکیالوجیکل سروې اف انډیا به هغو ته اجازت ورکوي، او دغه چې کوم دی د تحقیق یو عمل د اسانۍ پیدا کولو لپاره چې کوم دی دا ترمیم وکړی شو. په دې په تناظر کې بیا په سوات کې خاص کر په 1938 کې یو سروې شوی چې په هغې کې امریکې یو کیوریټر د میوزیم او یو بل کیوریټر شامل وو، نو افغانستان طرف ته هم تللي وو، هغه چې اوس په سوات لاړل، بیا په دغه طرفونو باندې افغانستان ته، نو په سوات او په افغانستان کې د هغوی کتابونه دي په دې باندې. په دې حساب باندې کله چې دغه راغلو پارتیشن شو، نو په انډیا کې آرکیالوجیکل سروې په انډیا پاتې شو، په پاکستان کې چې کوم دی دلته د دې آرکیالوجي ډپارټمنټ په نوم باندې فیډرل دغه جوړه شوه چې هغه په شروع کې د ایجوکیشن ډپارټمنټ سره وو، خو بیا وروسته دا د کلچر منسټري چې دلته کوم وه د 18 د اتلسم ترمیم نه مخکې، نو د کلچر منسټري ته یې یا اوس کوم دی نو دغه بل کوم منسټري دا زمانی جدوتی دا غي سره دی، دا خو بهرحال خو څنګه اوس هغه سنټرلایز اداره پاتې نه شوه، نو اوس د ثبوت ته لیدا او په اسلام آباد کې د دې د علاقې لپاره خپل یو اداره ده، خو بهرحال بیا هم دا غي سره ډېر اهم رول بیا هم شته. تو 1947 کی انڈیا تا آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا بعد اس وقت دل سے جتن دیا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جو سو کہ اگر بیا او اهم خبر به دا چې په جوړو مرکزونو کې د 1904 د قانون کې کوم دی نو دا ارزیتور دغه د مرکز د دې اثارو د لپاره د قانون په تور باندې اختیار کو او بیا ورو چې کوم دی په دې کې چینجز نه دي دا د هم شې دي خو په 1973 کې د انټیټی ایکس په نوم باندې په پاکستان کې دغه بل یو قانون نه غه یا غا تر دې اطلسم دغه پوری ترمیم پوری په 1910 کې شوی رنګ دی په 2000
نو هم لسم دی غالبا او دا ترمیم یادوي
او دی
لسم دی زما چې زونه خپل خیال دی ما خیال او خو بهرل دغه تاسو خپل خبره کوي
ښه نو دا د 1975 دغه ایکټ چې کوم د دې ترمیم پورې په ټول پاکستان باندې دا جاری و لاګو او کله چې دا ثبوت آرکیالوجي لاړه لکه د دې هغه مرکزي حیثیت چې کوم هغه ختم شو اسلام آباد کې چې کوم فیډرل ډپارټمنټ آف آرکیالوجي او میوزیم چې کوم چې دا هغه مرکز اول په کراچۍ کې خو بیا د اسلام آباد په دې 1992 یا په دې دور کې چې کوم دې راشد کو نو د دې هغه په ټول ملک باندې چې کوم یو قسمه هغه سنسری اتارټی وا نو هغه ختم شو او ثبوت لاره او څه دې کوم دی هغه په دې حواله باندې دغه دی ازادي دي او تقریبا بعضی ثبوت چې خود مخکې نقل د دې ورته سره په تا کې کوم دی نو خپل قانوني نو زه که پایم چې موږ هغه بعد یو دغه دي کنه چې یو هغه کنکرنت لیست ورته وایي نو اصلي دې چې کوم لنو په دې کې ثبوت خپل لیجیسلیشن هم کولای شو خپل قانون ته جون کولای شو او مرکز هم کولای نو په پنجاب او پښین کې چې کوم دی خپل قانون د مخ کې نو په خیبر پښتونخوا کې په 1997 کې ما په خیال دي بیا خپل جوړ کړو او اوس چې کوم دی نو په 2016 کې دا غو د نوې قانون ته جوړ کړی دا چې به را پاره او په دې اړه چې نور خو موږ ټول څه بیا پته ده چې پاتې چې کوم ده قبائلی سیمې نو هغه د دې سره دغه نه لري چونکې هلته قانون داسې د پاکستان چې کوم دی دا نه ورځي حضورې چې هغه په هغه خپل مظلوم سنګ لیکلي چې د پرېزیډنشل آرډیننس په تور باندې لاړ نه شي نو تر اوسه پورې چې کوم دی د آرکیالوجي داسې څو اداره داسې څو قانون په ساته کې هم نشته لکه څنګه چې هلته نور قانونونه نشته چې د دې ستم د حفاظت خبره ده یا د دې د اډمنستر کول خبره ده چې دغه وشي البته هیڅ قسم اداره نشته نو په دې حواله باندې په حال کې کوم دی دغه ځکه چې د دې اثر نه قانون شته او نه د دې د حفاظت یا د منیجمنت د لپاره صدا سي ذمہ دار اداره شته او دا موجوده سروې چې کوم شوی د خبري ایجنسی کې دا خو د پولیټیکل اډمنستریشن ته کوم چې پولیټیکل ایجنټ نه او د خیبر پښتونخوا کې کوم د آرکیالوجي ډپارټمنټ دی پروینس ډایریکټریټ دی هغه په شریکه کړی دا او دا سو دا وایي چې د سلون نه پاتې کوم دی موږ د آثار چې کوم دی او بلډینګونه او دا چې زونه وایي چې سو ډیر په خاني دي لکه په زرګونو کډونه هغه د دې داوه کوي بهرن تر اوسه پورې خدا سي صحیح پته نه لګي چې څومره ځاړه وي بیا به کې څه د بود مطلب دور دي او سو چې د انګريزانو د دور دي نو دا چې زونه مخې ته راغلي دي او ګورو چې مخکې هغه د دې څنګه بیا سیړنه کوي او تحقیقونه کوي او د شان فیډرل ډپارټمنټ اف آرکیالوجي اند میوزیم په اسلام آباد کې یو سروي کوي چې هغه هم د سي د دې خو د ټکو کې د دلته لا او د پریزرویشن او د هر څه کې شته دی ولته نشته دی کنه بس یو یو اخیری پوینت د تبدی کې دی چې تقریبا په دې کې تمون سره بیا د ورځې په سیرا دی خو تقریبا هر ځای کې چې دا اثر دی نو د دې حفاظت د دې ادارې کار دی خو په دې کې بیا د سي زایونه راشي چې هغه ډیر اهم وي نو هغه بیا دې دا اعلان کی چې دا وس پروټیکټډ پراپرټی دا پروټیکټډ سایټ دی نو دا د دې هغه لیګل حفاظت کی زمين او هغه بیا مخې ته راشي د دې نه راو کفرس کا سل څنګه څو ازر یو لا خرڅم رسایت کوي ارکیالوجیکل او چې څو کوریا غا ډیکلیئر شي ویني چې دا پروټیکټډ دی هغه بیا د دغه حفاظت کوم دی د دې لاندې ناراضي حکم چې په څو وجوهات باندې دی ډیکلیئر کی اعلان کی چې دا اوس زمونږ په حفاظت کې دی هغه بیا د ګورنمنت پراپرټی په دې کې به شمار سیاسيونه او پاکستان کې زموږ سره دی لکه مور هند او دغه هرب پښوا وغیرہ داسې دا تخبای چې کوم شو او په دې کې پښمار یو څو چې کوم دین او هغه یونیسکو چې کوم دا نو په ورلد چې کوم ارکیولوژیکل سایت نو دا وی په لیست باندې دی پاره چې تخبای هم دا مور هند او دغه هرب په دا کې هم دی او د سې نور په دې څو په دې موږ په څو کوم لرونه دی دی نه دی
خا اوس ډاکټر صاحب هغه څنګه چې ما تاسو به دا کوي ما د 18th امندمنت یادات لسم ترمیم ته ذکر کړو نو دغه په 2010 کې شوې ده موږ ملګری راته ګوګل هم کړو خو د دې سره سره تاسو په دې خبر ذکر دا هم کو چې دا ډیر زړه اثر زده زرګونو د کالو دا هم پکې کیږي او په دې کې د بد مت دغه اثر هم دی خو دې سره مې یو تپوس ذهن ترالو زم چې ابو لارفی صاحب هم را سره دی نو او بر صاحب ټلیفون نه ملويږي د بدبختانه نن نو زم چې وړه شانتي دمه به واخلو د دمین وروستو راځو دغه پښتنه ته مې د بدمت دی مجسمو ته مې قتل نو پښتنه مې زين تراله نو زم چې تاسو ته مخ ته دم تاسو پیراته بیا جوابونه وای خو را سره وسیږي وړه شانتي دمه کو
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا غواړی مور سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03
ګران اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو سره ملګری یاست او مونږ د پښتنو په لرغونو آثار باندې خبرې کوو د پښتنو په سیمه راوتلې په لرغونی آثار ډاکټر صاحب تاسو دغه ذکر چې وکړو نو حبیب الله رفیع صاحب زما غږ خو که تاسو درځیر زما ځین ته یو پښتنه رااله دی بد مت دی مذهب ته مې پام داسې رالو چې کچرې داسې وګورو چې د بامیانو نه ودرېدلی بت یا د بودا په داسې حیثیت کې چې هغه ګندې څه وایي څه حکم کوي څه پوهه ورکوي لکه دې د ولاړې دی په سواد کې دویمه چغټه دغه ده هغه د ناستې ده او هغه په یو داسې مراقبه کې به ووایو په یو داسې فکر کې په عبادت کې ووایو دغه ته چې تاسو مت وګورئ خو درېمه غټه مجسمه چې ده هغه په هارو کې چې دلته کې د هریپور په دغه برخو کې هغه د ملاستې ده د خوب ده د پدنشته د مرګ ده د خوب ده نو داسې هسې ذهن ته مې راغلل چې داسې نه ده ګندې د بامیان نه شروع شوې ده په سواد کې دلته کې ډېر یو دغه موندې دی لوی د سکون په دغه سیمه کې او بیا چې کله اخوا د دغه نه ور اوریدلې ده د ټیکسلاس سیمه شوه د هارو شوه دغه د اسلام آباد دغه چې کومه ورسره لګیږي دلته کې هغه استراحت کوي یا اوده دی یا د خوب دی یا د مړ دی هسې مې ذهن ته یو پوښتنه راغله تاسو پرې څه وایئ ابو الله رفیع صاحب مهرباني کوئ زما زما دي پښتنه ته مو پامو تاسو ما پښتنه واوریده
وای
ابو الله رفیع صاحب زما غږ درځي تاسو هاو ها نو ما داسې ویل چې ډاکټر صاحب د دې کوم آثار ذکر وکړو چې په دې کې د ډیر زاړه ډیر لرغونی آثار ډیر قدیم پاغې کې دغه هم ذکر وشو چې د بود مدبت نو ما وی چې د بود دا ذکر که وکړو د بامیانو بود د بامیانو بود د ولاړې بود دا دی د یو پیغام ورکوونکي بود دا دی د یو زینا خپل شروعات اسی زما زین ته ته پوس راغلو بیا د سوات د جنابات بودا چې دی هغه د ناستي بودا دی غټه دویمه مجسمه چې ده او په دغه ټیم کې دی یو قسمه مراقبه کې دی یو عبادت کې دی دلته دغه د سکون مونږ دی دلې او بیا د اسلام آباد په دغه خوا کې نږدې د هارو چې کوم د استراحت دی د اوده دی د خوب دی د مرګ دی دغه نشمول ځکه چې دومره لوی هستي ته بیا څوک نو داسې نه ده چې ګندې د بامیان نه شروع شوې ده په سواد کې دی هغه پوره دغه موندلی دی هغه د یو حد ته د رسېدو هغه مقام یې موندلی دی او بیا کله چې دغه نه پوری وتی د اباسین نه پوری نو دل تخکاری چې د خوب یا د استراحت یا د خاتمه کنا څه فکر کوي؟
لومړی خدای دې وی را دې ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د بوت مجسمی خدای رضات دي په چې دې چین کې دې په دې ټول ځایونه کې دي، لیکن کومې مجسمې چې په پښتونخوا کې دي هغه د کندهارا د سره تړلې دي، چې هغه په غزنی کې دي، په بامیان کې دي، او په اډه کې دي، او په ځینو نورو ځایونو کې دي. مثلا د بامیان دوه بوتان ولاړ بوتان دي چې یو اته 5 متره لوړوالی لري او بل 8 متره لوړ دی. دا داسې مهارت شوي دي چې تاسو فکر وکړئ چې د دې لاس او ګوت د دې ټولو تناسب ساتل شوی، او دا ډول کارونه اوس په کمپیوټر باندې کېږي، لیکن دوی په هغه وخت کې یو 1 کاله مخکې جوړ شوی او بل 1 کاله مخکې جوړ شوی. دا یو ډېر عظیم
مجسمه سازی ده،
هنر او دی کندارا دی هنر تپ بامیان تو، او وی هیچ په بامیان یو بل بوت هم چې په خوانو کتابو کې خودنه شوی ده، او بامیان یو بل پروت بوت هم شته هغه 300 متر اوږدوالی لري، او په دې پسې لکون روان دی کېدای شي ترلاسه شي. دا بیخي یو داسې مجسمه ده چې په دنیا کې جوړه نشته، 300 متر اوږدوالی. په غزنی کې په سردار تپه کې چې بودا یوه بله مجسمه وه چې هغه 13 متره وه، لیکن هغه د خوب په حالت کې وه، هغه مجسمه هم د خوب په حالت کې وه چې طالبانو په وخت کې ورانه شوه. او بله مجسمه چې ډېره مهمه وه هغه جلال آباد په هډه کې وه، هغه یو برخه وه د هغې هډې د موزیم چې غوته یې حوض مایان وي، یعنې د اوبو په منځ کې یوه مجسمه وه چې د اوبو چپې ته راغلي وي، او دې مجسمې ته یو خاص رنګ ورکړی و، یعنې داسې شکل یې ورکړی و لکه دا مجسمه چې د اوبو په منځ کې وي او د اوبو هغه چپې ته راغلي وي. نو په دې اساس د بودا بیلابیل آثار جوړ شوي، هم د سکون حالت لري، هم د خبرو د وینا حالت لري، هم د خوب حالت لري. بیل بیل حالتونه د ګندارا په هنر کې موجود دي، او په دې برخه کې شاهکارونه جوړ شوي چې هغه د افغانستان او پښتونخوا سره تړلي دي، تکشیله پورې رسیږي. د دې لپاره د ګندارا د هنر، د ګندارا د سیمې دغه آرت او دغه هنر خپرول شوی دی، او دغه مجسمې چې جوړې شوي دي چې په دې البته د بامیانو بوتان خو وران شول، د غزنی د سردار غونډۍ پروت بودا هم د منځه ولاړ، داسې پانه د اډې هغه بودا چې په اوبو کې جوړ کړی و د اوبو چپو کې هغه هم د منځه تللی دی، لیکن عکسونه یې پاتې دي. لرغونپوهانو څېړنې پرې کړي دي، هغه شته، د دې په باره کې علمي نظریات دوی ورکړي، هغه موجود دي. او دا د دې سیمې یوه لویه ذخیره وه چې متاسفانه زیانمنه شوه، او په دې جګړو کې په دې حالاتو کې پردي لاسونه را وغځېدل او دا آثار یې د منځه یووړل. په هر صورت دا د دې سیمې شتمني ده، او د دې سیمې دپاره تاریخي یادګارونه دي چې موږ یې باید وساتو او په دې باندې څېړنې وشي.
اوس ما دې پوښتنې ته
په دې اساس زما له نظره د پښتونخوا او د افغانستان سیمه لرغونو آثارو ډېر لوی ذخیرې لري. مثلا د افغانستان د دی بګراوند دی دی هغه خزانه چې لا تفي خزانه ډیره قیمتي خزانه ده دی چې دوه زره سروزر او اثر چې هغه مجسمه په شکل کې دي زیورات په شکل کې دي تعاملونو په شکل کې دي او په هغه کې داسې نمونه شته چې څو کیلو وزن لري یعنی نمونه څو کیلو کېږي هغه ډېر قیمتي خزانه ده هغه فضل د خدای دی ژوندۍ پاتې ده ځای شوي نه ده او په اوس وختو کې افغانستان دنیا ته لېږلي دي دنیا اروپا امریکا او ډېرو هېوادونو ته ولاړه خلکو یې ننداره وکړه همداراز زموږ په تقریبا په د مس عینک په ساحه کې چې نوي ترلاسه شوي او په دې وروستیو کلونو کې هغه اثر راایستل شوي تقریبا 2000 ټوټې بودایي دورې اثار دي چې په هغو کې مجسمې دي هغو کې نور هغه شیان دي چې بودایي دورې او د دندارا د هنر سره تړلي ډېر جالب یوه مجسمه چې ما پکې ولیده هغه د لرګونه جوړه شوې ده یعنی یو نیم زریا کم 2000 کاله وړاندې یوه مجسمه د لرګي نه جوړه شوې اما داسې سم او ژوندۍ پاتې ده چې لرګي همداسې ډېر
وبخی ټلیفون قطع شو که څنګه خ نو موږ پکې وړه شانت دماغلو او تاسو هغه په ټلیفون هغه بیا موږ سره چې ملګری شي را سره اوسېږي ګرانو دونکو
وایس اف امریکا دی وریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګری جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ڈی وا
او د ټوئیټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو
ګرانو دونکو تاسو د ریوریډیو سره ملګری یې ډاکټر فلاح خان صاحب تر څو چې اغی راځي اعظم خپل پښتنه چې زین تمه راغلی و خو تاسو باور دیلی زه غواړم چې اغی د خپل خبره پوره کړم بیا په تاسو هم خپل نظر واچوي ځکه چې زه خو دغه تاریخ نه دومره خبر نه يم دغه په تاسو ته اندازه وي چې د سواد د جان آباد هغه چې دی بودا یو خدای خوشحالی خبر ورته بیا وای خوشحالی په دې چې اغه بیا ریسټور کړی دی نه اغه بیا بحال کړی دغه مخ چې وران کړو د طالبانو د سواد ته طالبانو په وخت کې په بارود الوزول نو اغه اوس بیا د هغه عمره سهره چې دا اغه واپس بحال کړی دا خو زمو سره مرګره شوې ده او ډاکټر صاحب تاسو ته به وبخه که خبر نن په پروانه کې نه ختمېږي نو را روانه ته به واړو خو دا مهمه ده ابو لرفی صاحب یو ځل بیا ته ستړي مشوم تاسو خبره وبخه منس کې قطع شو تاسو د لرګي د مجسمه ذکر کولو دا غینه پس بیا زوم نشم نور پویا
خا مننه په دې اینه کومې لوګر کې په ورستي وختونو کې چې په دې او په دې ټول کې له کلونو څخه کار کوي شوې دي تقریبا د 2000 نه زیات چې ګندارا د هنر اثر ترلاسه شوی او په دې کې یو جالب اثر چې ما وکوت هغه لرګي و مجسمه ده د بودا د لرګي مجسمه ده چې په ډېر نفاست او په ډېره ښکلا د لرګي نه جوړه شوې او داسې روغه پاتې شوې ده چې د دې یو نیم زر یا اوولس اتلس سوه کلونو په اوږدو کې هغه ورسته شوې نه ده همداسې غوړ لرګی دی یو اوس په کابل موزیم کې ساتل کېږي نو په دې ترتیب پښتونخوا او افغانستان ګندارا د هنر او د لرغونو آثارو ډېر قیمتي نمونې لري ډېر قیمتي آثار پکې دي سره له دې چې انګرېزانو زیات آثار وږي جوړ کړي دي چې بیا هم په دې خاوره کې د آثارو ډېرې ذخیرې دي لا تر اوسه یې ډېرې په مځکه کې دي او هغه لټون غواړي او په هغو پسې کار کول غواړي لیکن نارامی د دې باعث شوی دی چې موږ دغه تاریخي آثار متاسفانه د غلا غلو لاسته ولویږي په غیر فنی ډول راوستل شي. چې په دې ترتیب مثلا د زموږ د مرزکي خزانه وه، هغه ډېره قیمتي خزانه وه، هغوی چې د اوو سوو کلونو د سکو یعنی د پیسو یو کلکشن و، اوو سوه کاله چې کومې پیسې ضبط شوې وې له درې سوه قبل المیلاد نه تر څلور سوه میلادي پورې، او سو کلونو سکې پکې موجودې وې، او نور مجسمې او آثار پکې وو. د هغو څلور تنه آثار همدا اوس هم غلا شوي دي او د نړۍ په قاچاقي بازارونو کې خرڅېږي. هغه د لاسه وتلي دي، لیکن هغه ځایونه اوس هم شته، او هغه چینه چې دا آثار پکې وو هغه چینه محفوظه ده. کیدای شي دې نور آثار هم پکې وي، لیکن د اوس لپاره حکومت د هغو کار بند کړی او څوک کار نه پرې لري. په همدې ترتیب د پښتونخوا او د افغانستان سیمه د ډېرو قیمتي آثارو خزانې لري، لیکن افسوس چې موږ د لوټمارانو سره مخامخ یو، د غلو سره مخامخ یو، غلو د هېواده وږي دي او وږي وي، او اوس هم محفوظې نه دي، او هغه اکثره ځایونو کې جګړې دي، او هغه آثار په بد حالت کې یا د جورانۍ ښکار شوي او یا غلا شوي.
حبیب الله رفیع صاحب، زمونږ د عباس چې دی زما هغه پوښتنې ته به بیا هم راځو، خو زمونږ سره نن د خبرونې وخت اوس نور ختم دی. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، تاسو خو زما دغه پوښتنه اورېدلې، ما وایي چې د ولاړې بوده، د ناستې بوده، او د استراحت یا د خوب د پرتې بوده، په دې به خبره کوو، خو ځکه اوس خو نور وخت نه لرو. تاسو چې کومه خبره وکړه په تفصیل سره، دا دومره د آرکیالوجي د پاره چې کوم قوانین د انګریز د دور را روان او د پاکستان او د هندستان د جوړېدو پورې، د هندستان د آزادۍ او د پاکستان د جوړېدو پورې، دی دور نه پس بیا اوس چې سړی ورته وګوري، یعنی هغه انګریز چې به دلته کې غاصب ګڼلی کېده، دلته کې قابض ګڼلی کېده، هغه بیا هم د دې آثارو او ډېر آثار یې د دنیا نه وړلي هم دي، هلته یې محفوظ کړي دي په لندن کې. د حبیب الله رفیع صاحب دغه خبره ته سړي زړه پې خوږ شي چې خپل خلک لګیا دی د خپل دغه شتمنۍ لوټي په قاچاقي، یعنی سمګل کوي، او په بهر کې په غلا په مارکیټونو کې خرڅوي. ولې یو ښه خبره چې دا یو هوپ چې ورته وایو، یا یو امید چې د هغه بیا را پیدا شوی دی چې د افغانستان داسې ډېر سیزونه چې هغه پټ کړی شي وو، بهر خرڅ کړی شي وو، په دې یورپ کې خلک ځای په ځای پیدا کوي، د افغانستان حکومت ته واپس سپاري، نو دغه به هم یو وخت راځي چې دغه خلک چې چا پټ کړي دي باید هغې هم ښکار شي، او چې چا اخیستي دي هغې په خپله رضاکارانه طور پر هم واپس کړي، ځکه په دنیا کې اوس دغه اخلاقي جرأت ډیر ورس په ورځه را پیدا کیږي. اوس یوه کیږي ټیک ته خلک د زړو آثارو د ساتلو شوق ضرور کوي، خو چې کله ورسره د هغې سره غلا تړلي، دغه ګناه یو ګلټ سره تړلي، خلک نه غواړي. په دې تفصیل به خبرې اترې کوو، خو ډاکټر صاحب نور وخت نه لرو، نو ستاسو هم ډیره زیاته مننه چې په یو ساعت کې مو راته دومره ډیر معلومات راکړل. حبیب الله رفیع صاحب، تاسو هم شکر دی په دې خبرو باندې، ستړي کیږئ نه چې زمونږ اوریدونکو ته د هغوی خپل تاریخ، د هغې تاریخ د اهمیت، د دغه آثار د دغه آثارو اهمیت په دغه باندې هم، او خپله زړه خوږی چې ستاسو کوم دی هغه هم راسره شریک کوئ. ډیره زیاته مننه، خدای مو راته روغ لره. نن برق صاحب زمونږ سره په خپرونه کې شامل نه شو، د هغې ټلیفون نه لګېدو، بند راته، خو انشاءالله په روانه خپرونه کې به کوشش کوو چې بیا سره درې واړه مېلمانه په یوځای شي. حبیب الله رفیع صاحب، خوږه شپه، ښه شپه درته غواړم، ډیره زیاته مننه. ډاکټر رفیع الله خان صاحب، جذبه او همت مو دغسې تان بوسه، ژوندی اوسه، او انشاءالله په روانه خپرونه کې بیا سره یوځای کیږو. اوس به درنه او ګران ودونکو، تاسو هم راته تازه او تان اوسئ. اوس به درنه زه او زما همکاره نهید سار جات غواړو، په مخه مخه.